علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږی است. پر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام خبریږي. نن پر دې خبرې کېږي چې تر روژې وروسته خلک څنګه کولی سي چې خپل د غذایی رژیم توازن وساتي. مخکې تر دې چې نوریاس نوري سټوډیو ته راسي او دا خبرونه پیل کړي، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کېږي. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. داعش سختریزی ډلې د کابل د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه، یوه ښځه وژل سوې ده. د کابل د امنیې قمندانې ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دریمې حوزې په مربوطاتو کې د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې چې سپکي مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همداشانې درې نفره نور زخمیان شوي دي.
په وروستیو کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات سوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې می میاشتې په وروستیو کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د ده د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوي حکومت څه نه دي ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل، روسي پوځیانو د سرو زرې سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې یې وړي دي. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکوي په بکسونو کې پټه کړې وه. روسیې د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوی د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قمندانۍ ویلي چې پرون له اشغال سوي کریمیا څخه راکټ وویشتل سو چې له کبله د اودیسا له هوایي ډګر څخه کار نه سي اخیستل کېدی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وایي چې ډېره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبرې وسي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه او اخی چارې نوریاس نوری مودې روغتیا د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. یوار بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هیله چې شپې او ورځې په خوښۍ خوشحالي او امن کې تیر کړئ. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا متوازن خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. له روژې وروسته چې ګیډه په ورځ کې د څو ساعتونو لپاره تشه وه، باید څه ډول خواړه وخوړل شي چې غذایي رژیم مختل نه شي. دې خپرونې ته مو د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ پر دې ټلیفوني شمېرې 00420221120401 چې د واتس اپ شمیره مو ده. که انټرنیټ لاسرسی ولرئ نو په وړیا توګه کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ او پوښتنه مطرح کړئ، او هم کولی شئ په همدې شمیرې په خپل غږ پوښتنه ثبت کړئ. د غراز رادیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ آدرس ده. ډاکټر صاحب راسه خبرونه ته خراغ لست.
سلامات اوسئ. تاسو ته او تاسو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او د اختر مبارکي تاسو
ته. تاسو ته هم کوچنی اختر مبارک وي. که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې متوازن خوراک څه ته وایي، په تېره بیا د هغه مسله ده چې د روژې وروسته یا په اخترونو کې ډېره مطرح کیږي.
سلامات اوسئ. متوازن خواړه هغه حالت ته ویل کیږي چې انسان د خپل غذایي سیستم داسې عیار کړي تر څو د ده د ورځنۍ یا د ده د څلور ساعته ضرورت په اساس هماغومره کالوري واخلي چې بیرته یې دی مصرف کوی اوسي. یعنی څومره کالوري یا انرژي ته چې ضرورت لري په هماغه اندازه خواړه، متوازن خواړه واخلي چې کومه کالوري چې لازمه ده هغه ورته تهیه شي او دی بیرته په مصرف وسي.
بله ډاکټر صاحب، مننه. ډیر خوراک چې معمولا په اخترونو کې هم دود دی د روغتیا لپاره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟ بلې ډاکټر صاحب، سره مو اړیکه پرې شوله. بلې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل، نن د خوړو یا د متوازن خوړو پر موضوع خبرې کوو. په تیره بیا دا هغه موضوع ده چې له روژې وروسته په اخترونو کې ډیره مطرح کیږي. په روژه کې هم چې خلک ډیر خواړه نه خوري، آیا د څو ساعتونو لپاره چې ګیډه تشوي او وروسته بیا یو دم ډیر خوړو ته سړی مخ کړي، دا د روغتیا لپاره څومره مضر دي؟ مخکې مو تخنیکي همکار اشاره کوي چې اوس له ډاکټر صاحب راسخ سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. راسخ صاحب، بخنه غواړم چې ټلیفوني اړیکه مو پرې شوله، تاسو خبرې کولې مهرباني.
نو ما سوال دا اوسه یو متوازن خوراک چې ته وایي، ما دا به تکرارم چې متوازن خوراک دی ته وایي چې انسان په هغه انداز په څلور ساعتو کې انرژي یا کالوري واخلي چې هغه انرژي د روزانه او څلور ساعته کارو لپاره کفایت وکړي او بیرته په مصرف وسی رسوي. چې دغه حالت ته یو بالانس دایټ یا یو متوازن تغذیه ویل کېږي.
بله، ما هم پوښتنه مخکې وکړله چې ډیر خوراک چې معمولا په اخترونو کې هم دود دی، دا د روغتیا لپاره څومره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟
اصلا ګوره، د روژې مبارکه میاشت چې د الله جل جلاله په فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلي کوي، بره له دې چې روحي او معنوي څه تاثیرات لري چې هغه دیني برخه اوریدونکو په غوښه معلومات لري، یو ډیره ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاشت کې انسانان د روژې له طریقه اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د په بدن کې ذخیره شوي دي، خصوصا غوړ، خصوصا هغه غیر ضروري شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ځای کیږي. نو ډیره په سلاس څونځمنه یا غلطه خبر دا غدا چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نکي او ډیر افراط وکي په خوراک کې، ډیر زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعات چې دوی له روزې نه اخیستی ډیر زر یې خرابوي. او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یوه دوره د آرامتیا تېره کړي، نو دفتن که چیرې په ګیډې باندې زیات فشار اچول کیږي، نو اول خو ګیډه دې ته آماده نه وي او وروسته د دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي، په ځیګر باندې ډیر فشار راوړل کیږي، او حتی د دې امکان هم شته چې ډیر په سرعت سره بیرته غوړ او بیرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزې له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی و هغه له لاسه ورکړي. او حتی بعض کسان دې حالت ته هم رسیږي چې شدید تسممات کوي، مسموم کیږي، خواړه ډیر کیږي، په بدن نه صحیح هضمولای، او حتی مو واقعات د انسداد یا د کولمو د بندیدو هم په دې حالت کې لیدل.
تاسو ویل چې هغه ګټي چې د روژې میاشت کې د روغتیا لپاره یو څوک ترلاسه کوي، ډیرو خوړو سره هغه به ترلاسه ورکوي. یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خواړه نه خوري، د خوړو نه خوړل د غذایی سیستم د توازن لپاره یوه ښېګڼې څه دی او څه ډول ستونزې برسېره کولی شي؟
د خوړو اضافه خوراک بل
دغه چې تاسو یادونه وکړه چې په روژه کې چې یو څوک خواړه ډیر نه خوري، وجود یو څه ښېګڼې وجود ته رسیږي له روغتیایي پلوه، څه ډول؟
دا سه معمولا پیږي چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیات خوري یا ډوډۍ زیات خوري، دا به د دې باعث کیږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسیږي، متبقي د دې په بدن کې ذخیره کیږي. اکثرا د غواړو په شکل یا د شهمیاتو په شکل په ګیډه کې د پوستکي لاندې او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کیږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزي سره مواجه شي نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا 14-15 ساعته سړی څه شی نه خوري نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي، اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شئ اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شهمیات کوم اضافي چربي مواد په بدن کې ذخیره شوي دي هغه له بدن نه سایسه په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي، هم له جګر نه، هم له ګیډې نه، او هم د بدن له سایرو اعضاو.
مخله دې چې اوریدونکو ته وار ورکو که راته وایي چې دغه ډیره شیرینی یا کیک کلچې او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي، او څه ډول کولی شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ځان وژغوري یا ډډه وکړي؟
بدون د شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغۍ لري هغوی خو باید فوق العاده پوهېږي په دې چې ډېر احتیاط وکړي، او نور کسان هم که دغه خوږو شیانو په خوړلو کې افراط وکړي نو د وینې د قند سویه یې زیاته کیږي. البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغۍ اخته کیږي، ولیکن مجموع کې د وینې قند ډېر زیاتېږي. مونږ کسان هم لیدلی دي چې شکایت کوي چې دفتن سردرد کیږو یا مثلا زړه بدوالی، دا شیان راته پیدا کیږي. نو ټولو ته توصیه دغه ده چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري، او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیره مننه اوریدونکو ته وار ورکو. بلې قدر من اوریدونکو، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ مو میلمه دی، او لکه څنګه چې تاسو هم که اوریدلی وی نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي. خپلې پوښتنې کولی شئ چې مطرح کړئ. اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
د سلام پولند کولو سره نبی الله زبلی دا وخله ایران خبرې کوم. د اختر مبارکي نوري صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بله زبلی صاحب، اختر دې تاسو ته مبارک وي، که څه هم په ایران کې اختر نه ده. پوښتنه لري مهرباني؟
بله نوري صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ما د شپې له مخې همدلته کار کوي، په سخت درانه کار هم مصروفوم، خو تر څنګ د ورځې روژه هم وم، خو د نورو کلو په تفاوت چې پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګرېدم، به خو سږ کال مې د خېټه ډېره غټه شوې ده. آیا دا د ډېرو وریجو د خوراک له امله څه خبره ده؟ او بل نوري صاحب، که مهرباني وکړئ تیر ریاکشن به همدا وخت زما شمیره ستاسو د تخنیکي همکار له لوري مسدود سو، چې دا چې هغه اشتباه کړی دی، یو بل اوریدونکي دی، یو بل مزایم اوریدونکي فکر یې کړی، خو زه له هغونه نه یم، زه ستاسو دایمي اوریدونکی یم. دې مهرباني وکړئ زما شمیره دې له مسدودینه وباسي، په دا شپه کما له تخنیکي همکار سره وصل کړم، ښه خبره به یې.
ډیر مننه زبولای صاحب، موږ د چا شمیره نه قیده، او ازادي رادیو د ټولو پر مخ اخلاص ده. کومه اتمن کومه یو تیر وطن شوی ده کور ودان. بل اوریدونکو هم راخلو، ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ، څو اوریدونکو به راوخلو ورسته به تاسو بیا پرې ځواب ورکړئ. بلې مهرباني، څو کوم کوم زمو تماس نیولای دی؟ د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند خبرونه ده. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا خوراک د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي. تاسو په څه ډول کولای شئ چې خپل غذایی رژیم سالم وساتئ؟ مهرباني ځان راو پیژنئ. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا اعلانوم، البته د واتساپ شمیره مو ده، که انټرنیټ لاسرسی ولرئ نو کولی شئ په وړیا توګه سره تماس ونیسئ. 0042022112401. تکراروم، 0042022112401. دغه راز د رادیو ټکی ازادي د اسکایپ لاره هم را سره کول شي چې تماس ونیسئ، او په عادي ټلیفون شمیره هم کول شي چې راته زنګ ووهي. نړیواله شمیره مو د 00202211240501. تر هغه چې اوریدونکو تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره وصل شوی دی، مهرباني ځان را وپیژنئ او لکم زموږ تماس نیولای. بلې ازادي رادیو ده. بلې ډاکټر صاحب، تر هغه چې
وعلیکم رحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو. بلې زما جغوري.
بلې مهرباني، څوک اولکم زموږ تماس نیولای مهرباني.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. در هر تمخت د اختر مبارکي درته وام، او زه د پرلي کا وصل جان احمد الله جان جان کلم یاري ماړي کې منوي د المن ولایت نه دلیل سوالي خبره کوم.
بلې اختر تاسو ته مبارک وي. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد ولي راسخنه؟
ډیره مننه، خوشاله اوسې. خو زه به داس
بلې
پوښتنه دغه ناروغي جواب راکړم، نو ډیر زیات خوشاله سم.
پوښتنه مو وانه ورېدله، کوم ناروغي؟
د دا رقم د چې زما زخل ملا سره ډیر زیات عذاب یم، د ملا د سي دردونه کوي، او ترڅنګ د غسه اپشن هم ورسره در کوي، نو کله دغه پاک لدی څه من ماتره
موضوع خپل څه د خو په هر صورت کې ډاکټر صاحب غوښتل نو اتمن به ستاسو پوښتنه جواب کې. خو دا ډیر یو لوی عمومي پوښتنه ده، ملا او په درد کوم وزن؟
بلې وځه که په تکلیف نه وراته جواب کې ډیر زیات خوشاله سہولت سم. ډیر مننه چې
من نه ژوندې اوسې کور ودان. قدر منوریدونکو، نن د متوازن خوړو پر موضوع خبرې کوو، د سالم غذایی رژیم پر موضوع خبرې کوو، او لطفا نورې پوښتنې مه مطرح کوئ. بلې ډاکټر صاحب، تر هغو پورې چې بل اوریدونکی راسره وصل کیږي که د زابلي پوښتنه ځواب کوي، او که مو د اوریدونکو چې له هلمند ټلیفون کړی و که څه هم دا یوه کلي پوښتنه وه، مهرباني.
حتماً د زابل سیب په حق له باید وایو چې چون زابل سیب ویل چې زه د شپې هم مصروف دی کارم او د ورځې هم، زه احتمالاً داس فکر کوم چې دای باغ یو نو غذایی مواد دی، احتمالاً دای ورته اشاره مو که چې هغه وریجې دي د شپې له طرفه به زیات خوري، او بیا یو مده سړی سمولي. نو متاسفانه کله چې تنا سړی زیاتې وریجې وخوري، چون وریجې په مجموع کې نشایسته یا قند ده یا شکر ده، کوم مقدار د ورځې چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي، او متاسفانه متبقی دي نشایسته د مونږ بدن هغه په غوړ تبدیلی، هغه په شهمیات تبدیلی، او دا غوړ معمولا آسانه جای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکي لاندې، نو په همدې خاطر د سړي نس غټیږي. معمولا متاسف یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه، یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس، یا کوم فرهنګ او کلتور ته لرو، ورځو ته ډیر زیات توجه کوو او زیات مصرفوي لغه اندازې نه زیات. ورځې د نوریا دنیا نور خلکو هم خوري، ولی په دې اندازې چې افغانان خوري په دې شکل نه ده. نو زه فکر کوم د زابل سیب عمده موضوع مشکل هم دغه به وي چې دی هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیې ته توجه نه کوي، او په یو نه خوړو باندې زیات اعتقاد کوي. او همداراز راولو دی که مې غلط کړی نه، د قلمیار سیب دا ورور د نادلی ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیول وروره، نو داسې یو کار وکړه چې لشکرګاه ته به ورسي، اول ته به یو د اعصابو د جراحي یو ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي انشاءالله زموږ مطمئن چې په هلمند لشکرګاه کې شته، هغه سره به یو مشوره هم وکړي، او که لازم مو چې تا د ملا بیا یو ایم آر آی معاینه هم وکړي چې داسې نه وي چې د مریو ترمنځ کوم ډیسک وي، معمولا هغه بجای کیږي او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي، بیا نو که چپ طرف یې چپ پښه درد کوي، او که راست طرف طرف یې راست طرف پښې باندې فشار راځي. نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، مننه. یو بل اوریدونکی راواخلو، مهرباني ځان راوپیژنه، یو له کوم ځای تماس نیولای؟ ازادي رادیو ده. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني قزمو کا غوري. بلې قدرمن اوریدونکو، په ټلیفوني اړیکو کې یو څه ستونزې لرو، خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې ده او دا معمول هم ده. خو په هر صورت ډاکټر صاحب، راسخ تاسو دا د وریجو یادونه وکړله. وریجې او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګېډه مړه شي، دوی وایي چې باید وخوړل شي. یعنی صحیح خواړه چې څه ته وایي چې کله د وجود هغه ټول اعضا ته انرژي ورکوي، او دا په دې باندې نه ده چې ګېډه باید ټوله مړه شي او ډېر یو قسم مواد باید ګېډې ته واچول شي، په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري؟
په مجموع کې د موږ بدن په دوه نوع غذایی موادو ته ضرورت لري. یو ته وایي ماکرونوتریانت یا غټ غذایی مواد، چې هغه شامل کیږي په پروتین، کاربوهایدریت یا قند یا شیرینی مواد، او دریم هم دی شهمیات یا غوړ، چې یو دې ته ضرورت لري. او یو هم مایکرونوتریانت یا ډیر وړ غذایی مواد، چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه پروت انزایمونه، منرالونه، نور هغه مواد چې متاثر هغه ډیر وړ مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري. نو بالانس دایت یا غته دې ته نو وایي چې بعضې کسان داسې فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متنوع شیان وي، او د موږ کسان یو غلط معلومات لري چې که چیرې اقتصادي وضع ښه وي نو دی هره ورځ ډېر زیات غوښو وریځو دې شیانو ته پیسې لا زور ورکوي، او که چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه بیچاره بیا مجبوره هغه داسې فکر کوي چې باید که یو نو غذای ډیر زیات باید وخورو چې هغه ګېډه مړه شي. یعنی د موږ اوریدونکي به حتما ځینې د هیواد مختلفو هیوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتما سفرونه کړي دي، او زه مطمئن یم کومه اندازه وچه ډوډۍ چې موږ تاسو په افغانستان کې مصرفو او کومه اندازه چې وریځې مصرفو. زه شخصا څو هیوادونو ته تللی یم، په دې هیوادو کې مې هېڅکله په دې اندازه نه دي لیدلي. دایره برخه د معلوماتو د نو لرلو وجه او د کلتور او فرهنګ له وجه نه راته بینه استفاده کی. نو بالانس دایت یا په اسلام متوازن تغذیه چې متاسف دې همیشه بحث کاوه د موضوع د پرونه مهم ده، فقط دغه شی ته وایي چې متاسف دغه ټول ضروري مواد نه یو یو اندازه لږه لږه وسه کوي ځان ته آماده کو، که یو وخت یو غذایی مواد خو تکرار په بل کې وخت ونه کړو. مثلا یو مثال به تاسو ته ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وچه ډوډۍ، وریځې او کچالو دغه درې وړه یو ځای پخې او یو ځای سره خوري، حال دا چې درې وړه فقط دغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس باید دې ته وایي چې ډوډۍ دې کم وي، ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر به اهمیت د متاسف په هیواد کې خصوصا افغانستان په مختلفو خارونو کې ترکاری ډیره ارزانه ده، ترکاری ډیره ارزانه ده، ډیره پریمانه ده. اوس بیا فصل هم ده، پسرلی چې سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کیږي، ولې متاسفانه چې زمونږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال دا چې په نوره نړۍ کې که دا رقم فریش تازه ترکاري مواد وي نو له هغه نه ډیره ښه استفاده کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب راسخ. بلاوریدونکو هم په لاین کې د اسکایپ لر را سره وصل دی، مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زی؟
مننه، خوشاله وس تر احسان الله احساس ما لیک من ولید هلمن ولید نه دلید ولس ولید شایسته ګور فششنه
نادلی ولس ولین مخ کې یو بل رور هم تماس نیولې او پرونه مو تر اوسه اوریدلې ده.
وکه و
کومه پښتنه لري مشخص له ډاکټر صاحب راسخنه؟
پښتنه می دغه د اوله په خو د اختر مبارکي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خو وایم خدای دې وکړي چې د اختر نمړی ورځ تر دا زمانی په خیر او خوشحالي سره پیل کړي.
مننه تاسو ته د اختر مبارک وي او په دې هیله چې تاسو په خوښۍ او د غرض امن کې تیر کړی. څه پوښتنه لري مهرباني؟
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه د ترجمه یو ملګری دی، نو ډېر په عذاب دی و ته نو خو دا وایې کړې دیس ګټه نه درته کړې، نو دی وایي چې پزما باندې وزیرش ډېر ایله دی، نو دلته ډاکټرانو یو ورته وایي چې کورونا بل ورته وایي چې شدی وایي زه دا مارو ډېر خورم دا مارو ماته ډېر سخت تاوان کوي ځکه چې دغه پالیزونه چې کره کېږي دی وایي داسې مشخص دوای وری لکی چې دغه ډاکټر صاحب ته وایي چې دا وس د دوا وس د مریضي ماته پیښیږي او د چیسته پیښیږي.
بله تاسو لاین کې را سره اوسئ ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېده.
یو برخه یې چې دی شکایت لري زه پوه نه شم چې څه شکایت
زم پوه نه شولم څه شکایت او بخنه غواړم.
دغه پالیزونه چې دلته کرکی زاده مارو پالیزونه نه دغه مارګان چې کرکیږي
د پالیزونه
وکه و دغه مارو کډو چې خلک ورته وای نه دا چې خلک خوري
خا څوک دغه شین کډو چې ورته وای کډو
و دغه خلک د دوای وای وری لکین و دای وای چې دغه ډیر خرم ماته دغه ډیر سخت وان کی ایا ډاکټر صاحب توا د وز دغه سخه د مشکل پیښیږي د چی څه پیښیږي ورور پر دغه باندې بحث
ډاکټر صاحب پوښولې پوښتنه باندې
دا هو پوسم ته دی ویلې ولدته د خپل ناروغ ته څه تکلیف پیدا کیږي څه مشکل وته
بلې و امر درې ډاکټر صاحب
د خبره ده چې دا واته نو څه دوای کړی دی وېس نتیجې نه د ورکړې دغه ونه شکیږي دغه د فارې کې د څه د وای شي وروښوي
ناروغي څه ده لڅې نه زوريږي
خاص زیرش پرایله ده خاص ورګي زیرش پرایله ده
زیرش پرایله ده بلې ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورید
زه متاسف انا زه پوښتنه مو واورید خو زیرش باندې زه پونه سم چې دا څه ده
دا کومه الرژي د ریزش او زکام ده
بس دغه ډاکټرانو ورته کورونا خودونه دوام نه لري نو کورونا کوي دی خو وای وای زما سره تقریبا د 15 پښ میاشتې کیږي چې دغه مریض زما سره ستنه کورونا کله دونه وخت لري ډاکټرانو خو دوايي ما سره خرڅي
مننه ډاکټر صاحب هم دغه کورونا ته ورته د ریزش او زکام موضوع ده نو پیغام چې دا له دغه کډو خوړلو سره سره ارتباط لري په هر صورت پوښتنه مطرح شوله
زه فکر نه کوم چې دا رابطه ولري له کډوانو له خوراک سره خدای دې یو کار وکړي کدی دا چې زوبه کې چې کله کډو خوري او دا ناروغي نور هم پسې ځي خو بیا دې کډو نه خوري او بل څه وخوري
بله نور څه خوبم پیدا کیږي هلته بله د خوړو لپاره او ډیر
په لوی هلمند کې ډیر څه هم دي چې وي خوري
بله او بله مننه کور ودان بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده نن موږ په متوازن خوړو خبرې کوو چې متوازن خوړو د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي د غذایی سیستم لپاره څومره مهم دي بله مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې
السلام علیکم زه اختر محمد احمدی ما خبر په خلخانه لا ټول انا اول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول افغانستان فقیر غریب ولسته ډاکټر مبارکی وایم سلامونه درته وایم
مننه اختر د تاسو ته مبارک وی احمدی صاحب څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب راسخنه
ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما د زیره مو دا اوس ما یو لسته لږ کیږي مې دا چې هغه و خورما او چې اما چې نه سپین چرګان دي چې دغه خورما دغه مېده مې سوځي او چې لږ مړی جاته خورما بیا مېده باندې بوجي او کله بیا کله غوسم ځینې راځي او ډېر غلط کې سره مخه مخه مېده مې ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده او غاښ پکې ده ما دغه ده چې خو ځینې جات راځي دم راځي خو کوم چې زوایم چې شپه ورځ پروت او خو نه کړل او سرت مې سسي او دغه ولې مز نه ده دغه ولې مز مې جات خوږي
تر ډېر ناروغي نشول استاسو
اوري
ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب کومه پخانه لري تاسو ته
نه د دې ورور او ناروغي دې راوځي ده
بله تاسو احمدی صاحب مننه کور ودان منتظر شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی مېره بني ډاکټر صاحب
او د دې ورور ټول موضوع دا څه ده چې معده ده ضعیفه مون تاسو معده د انسانانو ټول یو رنګ نه یاو سړی مېده کم غذایی مواد حملولای شي یا وی زیات کولای شي یا وی بیخي زیات کولای شي نو انسان باید خپل ځان ته اندازه ولګي خصوصا هغه خواړه لکه چې زیات کړی چې هغه یو فرما یا مثلا سپینچر غو فرما ده بهترین لار دا ده چې سړی خپل تجربه وکړي ټول اوریدونکو باید دا ووري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوا یا درې انسانان یو بل سره ورته یا مشابه نه وي، نو باید خپله کنټرول کې وګوري چې په لاس شل دېرش رقم غذایي موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرېږي کوم یو سره دی نه لګي حساسیت ورسره کوي، نو هغه چې غذایي موادو نه باید بېخي ډډه وکړي. او بل د ده ورور معده چې دا ضعیفه، کله چې دی ډېر غذا وخوري معده یې چې هضمولی نه شي، نو د ولو په منځ کې دی درد هم احساسوي، دی کسالت یا خستګي هم احساسوي، حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي. نو بهترینه لاره دا ده چې دی خپل غذایي مواد ډېر کم کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري، مثلا د شپږ ساعتو په یوازې په درې ساعتو وقفه وخوري ولې کمې وخوري تر څو چې د دې معده یې هضمولی وسي. دی که د دنیا هر نوع دوا واخلي د دې معده هماغه شی چې ده تغییر پکې نه راځي، نو د دوا په عوض زیات توجه وکړي چې کم خواړه خو په مختلفو موقعو کې سره وخوري.
دا بیا د خوب سره څه ارتباط لري؟ بلې مهرباني، تاسو تر اوسه په لاین کې یاست؟
موږ په لاین کې، ما د ډاکټر صاحب خبره ته غوږ نیولې، ما ترکیه هم کتلې ده، هلته مې دوا کړې ده، پاکستان کې هم دلته کړې خبر پښتونخوا کې علاج ما ته وکړ، پیاز ما بد لګېږي، د ماشین ما بد لګېږي، هګۍ په ما بد لګېږي، علاج ډاکټر صاحب ما ته وکړ چې کوم علاج
علاج خو درته وویل چې تاسو باید څه ډول غذا وخورئ، معده مو کوچنۍ ده. مهرباني ډاکټر صاحب.
او د دورو تشخیص هم ډیر واضح ده، د دنیا کوم هیوادو ته لاړ شي چې د دوا په ذریعه د غوړې معده قوي کی اسې نه کی، خواړه د ورو رقم وخره، هغه شیان چې تا معده ته سوای یا سوزش پیدا کی یا معده د فیصله کله لکه خام پیاز او د شیان دینه بيخي ډډه کوه، خپل د ځان طبيب څو کوشش وکړي کوم مواد کوم غذایی شیان چې پتا خلګي هغه خوره کم خوره، سهار سهار یو اندازه له شیدو نه استفاده کوه، معمولا اوبه استعمالوه، او زیاد چای او قهوه او دا شیان چې تا معده سوای پیدا کوي دینه استفاده مو.
یو بل موضوع یاد کړ چې دی وای چې دغه حالت په درازي ډیر غوړی چې خوب وکي، علت څه دی؟ تاسو مخې ویل چې دا پاسو باندې فشار راوړي نور.
یو علت دا د سپسیکل غذایی مواد په معده کې ډیر زیات دي، نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کی زیات وینه زیده کولمو طرف ته، تاسو پیږی چې دا جذب دی وینه له طریق نه له کولمو نه کیږي، نو د بدن یو زیات مقدار وینه زی له کولمو له طرف ته، په نتیجه کې د وینه فشار ټیټ شي او په سړی باندې خوب راځي. تاسو بلیدلې چې بعضی کسان وایي وای زه څه ډوډۍ زیاته وخورم ما د قره باندې خوب راځي او غواړم چې سملا، علت دا سی فیزیولوژي حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د پېسلا ساوک سي لاړه سي د کولمو طرف ته تر څو کوم غذایی مواد په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب دی ویبل موضوع یادونه وکړل چې د تاسو ویل چې معده وړه ده یا کمزوري ده، نه خوړو سره د یو انسان معده کوچنۍ کیږي؟ مثلا یو میاشت څوک روژه ونیسي،
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه یې، نه دا خبر نشته قطعا، ځکه دی که د ورځې دولس دیارلس پنځلس ساعته ډوډۍ نه خوري بیا د شپې له طرفه یې خوري، ولې دغه خپله معده سایز او په همدغه اندازه د معدې کار یا فعالیت دا د انسانانو تر منځ ډېر متفاوت دي. موږ تاسو داسې فکر کوو چې باید ولې ټول یو رقم نه دي، حتی په یوه کورنۍ کې دوه ورونه یو رقم نه دي.
خو ډاکټر صاحب، د حجم له پلوه کله چې معده لوی وي ډیر خوړه باید ورواچول شي چې میړه معده بیرته سیګنال ورکړي چې اوکې بس ده، او که چېرې معده کوچنۍ وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم له پلوه دغه توازن څه ډول معده ساتلی شي؟ هیڅ
وخت ګوره ډوډۍ خوراک زیات په معده کې دا معمولا یو روحي حالت ده، یو سړی د روح له نظره د خپل اعصابو له نظره داسې فکر کوي چې زه نه یم مړ شوی، ولې که ځان تلقین کړي کېدای شي چې په هغه نیمایي د خوړو هم دی خپله معده فعاله وساتي. حتی په دې باره کې یو ډېر مشهور روایت د دیني منتاسب درو چې کله یو طبیب راځي مدینې منورې ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلی یم چې دلته که څوک مریضان شفا ته دوي د شیانو کمه د یو بل هیواد راځي، خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کېږو. وایي ولې نه مریضان کېږي؟ وایي په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپل میده په 300 ویشو یوای دی ډوډۍ لپاره یوای دی وبه او یوای خالی پریدو تر څو ته د هوا لپاره او دا اوس ډیر یو منطقي خبره هم ده ځینې کسانو ګوري دا ډوډۍ تر دې اندازه خوري چې نورې تر ستوني پورې راورسیږي بیا هم نه بس کیږي نو دا خپل بیا د دې باعث کیږي چې تکلیفونه منځته
بله یو څوک خوړ ډیر تیز خوري او بل ډیر ورو خوري یعنی کوم فرق توپیر پکې شته تاسو دې زګنالو یادونه وکړه
بله خوړ باید ډیر په قراره په آرام او اعصاب وخوړل شي او خو وزول شي کچېره خو وزول شي په خولې کې د غاښو په ذریعہ نو د به په هضم کې ډیر زیات تمرسته او کومک کې بېخي د همدغه لپاره غاښونه جوړ شوی دي د همدغه لپاره په خوله کې خاص انزایمونه دي د هضم نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې کچېره وخت ولري په آرام سره وخوري
بل ډیره مننه د داخلا ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ اوریدونکو بیا هم ټلیفون نکوي بل قدر من اوریدونکو ک ټلیفون نکوي مستقیما مشخصا په هم دغه موضوع باندې مو چې نن د تاسو لپاره غوړه کړی د پدې پښتنې وکړي د متوازن خوړو چې د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي د سالم غذایی سیستم لپاره څومره مهم دي ځان راو پیژنې مهرباني لکم زموږ تماس نیولای
ورور تاسو سلام او ډاکټر صاحب تاسو سلام او ټول هوادوالو تاسو سلام او مور سره د اختر مبارکین درته وایم همدر دم له لغمان نه
همدر صاحب مو پیژندلې تاسو د اختر مبارک وی الته څه ډول مراسم دی په میتر لمک
دل د هنوري صاحب بس د معمول مطابق اختر دا بس هغه ماشومان خپل خپل منځي او غټان یو بل کړه زی او المنظم وک خپل ټول علاقه المنظم غټ استماع غونډه وا او خامنهت کې و المنظم وک نو پختنه خبره سم ورور
دغه
اکثرا هوادوال د منځ سيدي دا سړه ډوډۍ دوتې مخوري کنه لکه ما خام او سبای کنه او اکثرا د دې سي دي سي زیات خريص دا وای نه صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بوجي چې ته خطا کوم کنه او دغه ډاکټر صاحب نه دغه پختنه دا صدقه سمره متوازنه د اوسمره نه ده دا ډیره ده غوې موږ لپاره
مننه کور ودان همدر صاحب پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدله جواب به کی بل اوریدونکو تخنیکی همکاري شریکه وی نشته ډاکټر صاحب که هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې د موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم دغه دی ورځي لپلاوه چې څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي کبه دې باندې رانا واچوي مهرباني
سلامت اوسئ د ورور تاسو له شین لغمان نه تماس نیولای کچیرې په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي کچیرې مقدار زیات همي پروازه کنه کې چې بیا د ورځې په وګدو کې انسان کار کوي فزیکی کار کوي روحي کار کوي او د انرژي کو مصرف رسیږي ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي او معمولا په افغانستان کې خلک وخت د سمولي نو توصیه دا ده چې باید کم ترینه روډي د شپې له خوانه حتی هیڅ ونه خوړل کی کچیر امکان ولري او دا چې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه روډي ډیر زیات خورو نو دا خو هغه قندی مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورتي ترینه استفاده وکي متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي چې دا بدن ته تاوان رسي او کوشش دی وکي چې د شپې له طرفه کم ترینه روډي او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتره
مننه ډاکټر صاحب دغه دی روجي د خګنو په ارتباط تاسو ویلی یو څوک چې په یو میاشت کې هغه غذایی سیستم بدلیږي آیا کولای شي چې هم په همدې ډول باندې په لک توپیر سره د غذایی سیستم ته ادامه ورکړي کچېره هغه څه ناروغي یا نور څه ستونزې درلودلې د روجي نه مخکې هغه کمې شوی وي ولمنځت للی وي کیدلې چې همدغه سیستم د پم دې د بنه باندې په یو څه ته پیر دوام ورکړي
ډېر ډېر به ترنه پښتنه مو سواله چې دې مد ځنه داسې کسان لیدلې چې وایي چې راځي د ظفر او ځکه ډېر زیات راحت یې مادي عصبي له نظر د بدن له نظر هغه کسان ته دا معنا ده چې دای باید ډوډۍ کم او خوري او ځان باندې تجربه کړي چې یو مقدار غذا کم کینو دا سره بهترینه خبره ده چې دی عادت ته دوام ورکړي
او لټونه موضوع دا چې کوي څه کوي د مونږ د شریعه احکام په رڼا کې تنظیم کی نو ډیره بخښي دا یو سنت طریقه هم ده دوستان ته خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ دینه کسان روزه نیسي نو غیر لغه مانوي ښېګڼو نه غیر لدینه څه دې ته به دینی ثواب رسیږي بدن ته به هم ډیره زیاته ګټه رسیږي نو بلې هر چاته که دا روزه ختم میږي بهترینه خبر دا ده چې دې ته دوام ورکړي
ډیر مننه ابل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولې او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب راڅخه مهرباني بلې ټکنیکی همکاري شریکه وی چې زموږ ځین اوریدونکو د واتس اپ شمیره کې ځینې پوښتنه هم په خپل غږ باندې پریخي دي د یو اوریدونکو پوښتنه به واورو
سر صاحب خمیدا پوښتنه ده چې مونږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو دومره پوښتنه مې ده چې دا سه یو تقسیمات مونږ راوخی چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راوړو او بعضی کسان چې د مې مشکل ولري ترکاری باب چې کله وخوري مې دې مشکل سره زیاتېږي او بعضی کسان ډېر ډوډۍ خوري خو وزن نه زیاتېږي دا څه علت دا بارے کې ډاکټر صاحب ته معلومات راکا ژوندۍ وسی
بلې ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورې پوښتنه مو واورې
دقیقاً ډېر واضح پوښتنه وه ما مخکې هم دا موضوع تکرار کړه
ډاکټر صاحب که یو بل اوریدونکو کیمرا واخلو دغه پلاین کې د اوس چې قطع نشي بیا به رڼا پی واچوي مهرباني بلې مهرباني اوریدونکو څوک چاو لکم زموږ تماس نیولای
مننه په خیر اوسې هم د قبله مومنه مده تخانه میارې کني ولې دغه نومړی تاسو ته سلامونه او ډاکټر صاحب ته ټول یوادوال ته د اختر مبارکي وایم او زه غواړم د ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړم زه تقریبا د اخر شپې کال یم یو کال مخکې ما د سې میډې یو تکلیف راته پیدا شو دا ما پوښتنه وکړم ما ته ویل ته هیڅ پایدوې ما تقریبا دوه میاشتې دغه هیڅ پایدوې تداوی وکړم او کیف نه وخورې زه تقریبا څلور میاشتې تنده میاشتې خسرم ګوسته اخر هغه نه بیا د کورونا وورم د کورونا نه وګسته ما ته دغه میډې تکلیف تقریبا یعنی شپږ میاشتې کیږي هیڅ نه وکړي اصل دوا ختمه یا هیڅ پایدوې مې نه منځ کیږي او علاوه دې دغه چې سر میګرام کیږي چې مې درد کوي چې کله مې دا واخلي او نسونه مې درد کوي وګو من مې درد دی او سوځي او شاد مې ګان چې خبر نه مې بدر دي او مشافر خبرې وکړم
بله مننه مومن صاحب ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري چې پلان کړي
نه نه ان شاء الله واضح شو بله
مننه مومن صاحب کور ودان مهرباني ډاکټر صاحب
هو دا اول ورور دې پوښتنه په جواب کې باید وایو یو څه متوازن غذایی مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې د غټ غذایی مواد لکه پروتین لکه شحمیات یا غوړ او د کاربوهایډریټ یا د قندي مواد ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي چې چیرې امکانات ولري لکه د غذایی موادو نه د هر یو نه د کم استفاده وکړي یو ځل دی یو شی ته زیات توجه نه کړي یا یو شی نه د تناو یو رقم شی نه د ځان نه مړی که چیرې امکانات ولري او دا په ساده شکل کېږي ضرور نه ده چې مثلا مونږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحتمند وي. نه ده غذایي مواد باید د هر څه شي نه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو مثلا که نن یو شی وخوړه سبا ته دې کوشش وکړي چې یو بل شی یعنې شاید تکرار نه وي په ولایاتو د متاسو کې اگر چې غذایي مواد به شاید ډېر زیات لاسرسی ونه لري ولې ستا داسې شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي او راوړو په دې هکله چې کوم شي باندې ترکاري باب یا د شیان په مخ نه لګي د انسان بهترین طبیب خپله ده متوجه دي چې په هیڅ کتاب کې نه دي لیکل شوي چې دا شی وخوره دا شی مه خوره خو که چیرې دی وایي چې په ما بد لګېږي هغه شی چې پې ښه نه لګېږي دی د ځان ته تجربه کړي لږ نه دې ډاډه وکړي مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري تقریبا مونږ لاس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کې دا اوس لرو که یو یا دوه یې په د بد لګېږي هغه د نخرې نه هغه نورو شیانو نه دی استفاده وکړي نو بهترین شی دا ده چې د دې په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسی په بازار کې ترې استفاده وسو. همداراز د مونږ دویم ورور مومن صاحب چې د تخامې تماس نیولی وو د هغه په هکله باید زه ووایم چې بلې کورونا ناروغي چې کله تیریږي نو متاسفانه په یو تعداد ارګانونو یا اعضاو باندې خپل منفي اغیز یا تاثیرات لري خو انشاءالله دا تاثیرات د وخت په تیرېدو سره بیرته نارمل حالت ته یا هغه اصلي حالت ته خپل راځي. ایچ پایلوری په حق له ډیر زیات تشویش نه کیږي ځکه ایچ پایلوری په حقیقت کې یو مثبت میکروب په بدن کې ده، خو کله کله د مشکل سبب ګرځي. غل دنه ایچ پایلوری د هر انسان په وجود کې موجود ده، او دا غلطه ده چې ډاکټر صاحبان دا خبره کوي چې باید ایچ پایلوری نه، ایچ پایلوری بلې د هر انسان په بدن کې د هیلیکوباکتر پایلوری شته، او دا د نه مثبته استفاده د بدن په ګټه کېږي. دا دومره د تشویش وړ قطعا خبره نه ده، خو دا ورور د کوشش وکړي دی هم چې زیات غذایي مواد په یوه وعده او په یوه وخت سره چې د دوی په معده باندې زیات فشار راوړي هغه نه استفاده نه کړي. دی د خپل غذایي مواد چې خوري کم دي کې دفعات د زیات کې تجربه دي کې چې دی سره څنګه دی.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو دغه د کورونا د وباو ویلې د بدن معافیت هم د کورونا وبا په مخنیوي کې مهم دی. سم خواړه، صحی خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترين شاید د بدن د معافیت د لوړولو لپاره غذایی مواد، متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅ کله تطبیق کیدای نه شي. ولې بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو، که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو نو بیا د متاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایی مواد نظر په لاسرسي استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه ټول اوریدونکو لپاره د خبرې چې د ممتازه د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش هغه ډیر عمده اولین اسکر د ممتازه معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درخې هغه دوا 15% نقش لري یا رول لري. ولې د ممتازه د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیگانه میکروبو سره په جنگ کې د ممتازه معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو، او حتی هغه ورونه او خويندې چې فزیکی کارونه نه کوي دوی باید حتما په خپل کور کې، په کلی کې، په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي، ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډیر زیات اړین او مهم رول لري.
بلې ډاکټر صاحب راڅخه کور ودان مننه. اوریدونکو ټلیفونونه کوي د څو اوریدونکو ټلیفونونه بیا هم راوخلو. بلې مهرباني ځان راوپیژنه او لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
شهره عبد من ولای ما یو فرید.
بله ته مشخصه پختنه لری؟
تاسو تاسو د پښتنه د ساتنی تشخمې کړی دي چې په زمانه باندې چې ګوش خوړی لیږي کومي داس کوي او د سار سپوتین یا ولا څه وینه.
بله ډاکټر صاحب پختنه مو واورید.
وایم خدای دې چې دې ورور
دې کې ډیر نه خورې. دې باندې له د سر غوښ خورلې دي او اوس می کومې ډیر سخت تاو کې نو کمزوري د بدن ډیر سره ده نو دا سي پروت نه ولاړ ده نه
مننه کور
کې دې ورور. او
مهرباني ډاکټر
ورور تنا نن سپام دا سي قصه سوي کې مخکم کې ده.
او 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 برای پرتشنی باندې خوړی رچر غوښتنه نه
نه لدی مخکه هم داسې کوله شوی او کنه کده لمړی زلدی
یا دا لمړی زلدی پروژه کټو روزه سمون د ساره چې دا وتلې نه کومو د درد سره مسانی کار کړی ده او بل کم داسې د دغه خرڅې کفای بود د دانې کار کړی ده.
نور کوم ناروغي خو نه لري؟
یا نور کوم ناروغي نه لري.
نن خو به د روزه نه نیولې دی اختر پوره.
یا نه پر کشنی می دا خوړ خوړلی دی د اختر د پاره تیار کړو پر کشنی یو
خبر نه وی چې نن اختر د پښلمۍ د څل لپاره کوو.
نو خو زه یو ما د حياته خاطر اعلان وځم بعد د اخر ګوش په کې دانی خوړل.
ټلیفون هم قطع شو د تاسو به ربني
او د تبه زده عمر ورته هم چې دفتن د لګزره انتی اسید شربت د اسید زد شربت په بازار کې سه مراجعه دی وکي یو انتی اسید شربت دی وخوري دوه درې څلور قاشق دی لدینه وخوري احتمالا د معدې تیزاب به زیات شي وي چې باعث دی دا یو درد.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه دی ډیرو خړوم او مخکی یادونه وکړه لکه په دغه باندې لګ زړه رانه واچو په څه ډول کولای شي چې لډیرو خړو څخه یو څوک ځان وژ غوري مهرباني
ځان ته عادت ورکول ډیره مهمه خبره ده چې ځان ته قناعت ورکړي چې ډیره ځای مواد حتمی شرط نه ده ډیر ضروری نه ده چې انسان د ډیر زیاته ډوډۍ وخوري چې په نتیجه کې د مثال بدن هماغه عمره جذبوي چې ورته ضرورت لري نور ټول دفه کوي نو دغه په خاطر په ځان د غیر ضروري فشار نه راولي کوشش دې وکړي هغه غذایي مواد نه مختلف موادونه په مختلفو اوقاتو کې کم کم استفاده وکړي وډې خوري زیاته ډوډۍ خوراک کته سي معده به شي تر خولې پورې هم ډکه شي بدن هماغه عمره چې ضرورت لري لګنه استفاده کوي نور ټول یا ذخیره کیږي یا دفه کیږي او یا هم انسان ته مختلف تکلیفونه پیدا کوي بهترینه خبر دا ده چې کم غذایی مواد په مختلفو وقفي حالاتو کې چې امکان ولري وي
بلی مننه یو اوریدونکو بل هم دی ګومانم چې خپل پښتنې پراته پریخه ده دا به واورو مېره تخنیکی همکاري سره کوي مېره
کنه لرم چې زه د مریم تکلیف لرم او دا تکلیف چې دا سي ډول د چیزه کله سال خورک شینم نو دیو خرم او کې نو خرم پنس کې مې یو قسم درد دي نو نس مې پرسو بلری وسره بس او که چې لږ ډوري او خرم لا هم نو بیا نس مې ډیر زیات پر سره دا درد احساسوم نه درد لري نو ډاکټر ته مستارم څه دا غهله کوم چې د دې لپاره ځنګړی او شخصه دا وره وشي چې زه یو علاج وکم په دواوی مې ډیر کړی ګټه نه ده کړی نو د مې دې تکلیف زیات لرم نو ډاکټر ته دا غهله لرم چې دا یو شی را وشي
بل ډاکټر صاحب پښتنه مو واورې درته ثبت کړی و دی او اوریدونکو د میډي تکلیف لري د میډي تکلیف هم
او د ورته باید وایم چې حتمان یو داخلي ډاکټر خصوصا کې د هضمي جهاز ډاکټري هغه ته د مراجعه وکړي ترڅو ته یو اندازه دقیق معاینات دې لازم دي ورته وسی خصوصا د غایته مواد معاینات او همدارنګه فزیکی معاینات تر څو چې لږ زره تشخیص ذکر لدی حالت لدی تلیفون د تاریخ نه ډیره سخت دی چې دوی ته موږ مشخص کوم دوا ورته کوي
کور ودان ډاکټر صاحب تاسو سره مې مخکې خبرې کولې پر دې سربېره چې داخله ناروغي متخصص ډاکټر هم یاست دی روغتیا نړیوال سازمان سره هم همکار یاست دغه تاسو په خبرو کې ځینې موضوعات مطرح شول د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې ډیر مهم رول لري په اوس وخت کې معمولا د روغتیايي سیستم د دوام لپاره چې په ورستیو کې ډیر ستونزې را برسېره شوې دي روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه څه ډول مرستې کوي په تیر بیا په کومو هادو روغتیايي برخو کې
تاسو ته بهتره معلومه ده چې روغتیا نړیوال سازمان نوم یې معلوم ده چې د مختلفو هیوادو سره د صحي سیستمونو د تقویې په خاطر او همدارنګه د عاجلو او بیړنیو صحي حالاتو د کنټرول په خاطر او همدارنګه د صحي خدماتو د عرضه کولو او خلکو ته د خدماتو د رسولو سره د عامه هیوادونو د حکومتونو سره او له ولسونو سره کار کوي چې د افغانستان نړیوال صحي سازمان هم په همدغه برخه کې خصوصا د صحي اولیه صحي مراقبتونه یا پرایمري هیلث کیر لکه واکسینیشن لکه کنټرول د ساري ناروغیو توبرکلوز ملاریا ایچ آی وی ایت همدارنګه د سرویلانس یا د مختلفو مرضونو د پیدا کولو او د هغو د تداوی په هکله همدارنګه د صحي پالیسیانو د هیواد د صحي ستراتیژیکو پلانونو په قسمت کې یا په برخه کې مشورې ورکول او د عامې روغتیا وزارت او تخنیکی ټیمونو سره کار کول همدارنګه اساسي دوا کلینیکونو ته او خدمات خلکو ته او دغه ټول هغه عمده کارونه دي یا لوی لوی کارونه دي چې د روغتیا نړیوال صحي سازمان په افغانستان او نورو هیوادو کې کوي
بله کراشو دغه تاسو دغه مسلې ته د سالم خوړو موضوع ته په افغانستان کې هغه څه چې دود دي په همغه ډول باندې خلک خواړه خوري د ورځې درې وخت یا کم زیات او هغه څه چې پیدا کیږي په همغه سیمه کې همغه خواړه خوري. خو زمونږ تاسو له خبرونه داسې را برسېره شو چې په یو شي د خلک ځان نه مړوي وچه ډوډۍ یا پوریجو یا نورو، داسې کوم سپارښتنه شته ده د روغتیا نړیوال سازمان لخوا یا نورو لخوا چې کومه مینو په پام کې ونیول شي د و ورځې په اونۍ کې که هدا اقل وکول شي څوک په همغه باندې عمل وکړي؟
بهترین خبره دا ده چې کوشش وکړي دغه غذایي مواد اوس افغانستان الحمدلله اگر چې موږ تاسو خلک ډیر فقیر دي ولې لاسرسي او معلومات ډیر خسیوي نسبت په سابق وخت، مثلا کې یو سړی غوښه خوري نو ډیر یو کم اندازه غوښه دي له نورو شیانو سره تنظیم کې ودی خوري، که یو هفته کې یو ورځ دوه ورځې غوښه وخوړله بیا د ټول هفته نه خوري، او یا برعکس یو سړی اقتصادي ستونزې لري نو که یو ورځ مثلا یو غذایي مواد نه استفاده وکړي کوشش وکړي په هغه ارزانه بیا په بل ورځ یو بل غذایي مواد نه استفاده وکړي. او لټول له مهمه ده چې لله الحمد په افغانستان کې د شنه ترکاری ډیر په مختلفو فصلونو کې ارزانه کیږي، میوه ډیر شي، مثلا د اوس زمطمئنه مثلا د هلمند او د فراه ولایت کې د هندوانو فصل ده، حتی دا وخت هم راځي چې یو من هندوانه په پنځو سفرانه ته هم رسیدي، او ان شاء الله چې ډیر اقتصادي ستونزې هم خلک ولري کېدای شي د دې هندوانه مواد نه استفاده وکړي. یا د متاسو شمالي ولایت کې هم دارنګ متاسفانه ډیر ښه فصلونه یې میوه، ولې بیا هغه ولایت خلک وګوري چې د هغه میوه نه تل تدې هغه نه بیا نه نصره کیږي او هغه نه استفاده نه کوي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونه ته مو ټلیفون نو کړلو خپلې پوښتنه مو مطرح کړې. په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښي او خوشحالي سره تیر کړی، زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
اختر دې مبارک شه ای مومن بنده اسلام، اختر دې مبارک شه ای مومن بنده اسلام، روزی دې شقبولې تلاوت پاک قرآن، روزی دې شقبولې تلاوت پاک قرآن، اختر دې مبارک شه ای مومن بنده اسلام، زرا پاک د ټول بشریه د خدای پر لارې مانیه، پزرا پاک د ټول بشریه مونځونه دې قبول شه خدای بخښلي مسلمانې، مونځونه دې قبول شه خدای بخښلي مسلمانې، روزی دې شقبولی تلاوت د پاک قرآن، اختر دې مبارک شه چروانے گلو نہ جی پڑی جی پہر لار کی چی روانه خدای پر لاری مل شے پزڑا پاکے مسلمانے دا خدای پر لاری مل شے پزڑا پاکے مسلمانے روزہ دی سقبولے تلاوت دے پاکمانے اختر دی مبارک شہر